سلامونه ستړي مشه تاسې زموږه کلاساته رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په هرات ولایت کې د یو مسافرلونکي بس د ټکر په پیښه کې یو بیا کسان وژل شوې دي. دغه پیښه پرون شپه ناوخته هغه مهال رامنځته شوه چې له ایرانه د راستنه شوو کډوالو بس له یوې لارې سره ټکر وکړ او اور یې واخیست. د هرات لپاره د طالبانو د والي ویانت احمد الله متقی وایي په وژل شوو کې 19 ماشومان دي. له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 60 یاد شوی و. د طالبانو د حکومت پولیسو په یو خبر پاڼه کې د دغه پیښې علت د بس چلوونکي ډیر سرعت او بی احتیاطي یاده کړې ده. تمه ده چې نن چهارشنبه د طالبانو پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په کابل کې وګوري. د طالبانو تر واک لاندې د بختر خبر ایجنسی راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدراعظم مرستیال اسحاق ډار په کابل کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پراختیا په اړه خبرې وکړي. بختر خبر ایجنس وړاندې لیکي وانګی به د طالبانو د حکومت له مشرانو سره د دوه اړخیز وړي کو دا پراختیا او اقتصادي همکاري په اړه هم خبري وکړي. ټاکل شوی و چې د اگست په لومړیو کې امیر خان متقی پاکستان ته د سفر پر مهال له خپل پاکستاني او چینی سیالانو سره وګوري، خو دا ناست وروسته له هغې و ځنډېده چې ملګرو ملتونو امیر خان متقی ته چې د دې سازمان د بندیزونو په لس کې دی د سفر اجازه ورنه کړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د دې سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکی اندریکا راټوا وایي د دوی کارکوونکو په ملي او نړیواله کچه په ځانګړې توګه په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه پټکو دغه کارکوونکي د ګواښلو سربیره ټپي وژل کیږي. راټوا پرون سه شنبه د بشر دوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویل د افغانستان د مرستندویانو د کار په د جدي محدودیتونه شته. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک څو ورځې وړاندې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د روان کال د می په میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لسګونه خزینه کارکوونکي د نامعلومو کسانو له لوري د خپلو دندو له امله د مرګ ګواښونو سره مخ شوي دي. طالبانو د اندریکا راټوات د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه ویل نه دي. د عراق نومړی وزیر محمد شیل سوډانی ویلی د شوران په نوم د نفتو د تولیدونکو یوې امریکایي کمپنۍ سره هوکړلیک لاسلیک کړی دی. د روټرز راپور له مخې سوډانی دا اعلان پرون سه شنبه وکړ. روټرز وړاندې وایي عراق په تیرو دوو کلونو کې له ګڼو سترو نفتي کمپنیو سره تړونونه کړي او د فرانسې له توتال او د برېټانیا له بریټش پټرولیم سره د 50 میلیارد ډالرو پګړو پنګونو د نوو قراردادونو لاسلیک ته لار هواره کړې ده. د عراق د نمړي وزیر د دفتر پټوکو حکومت د نفتو لسترو کمپنیو سره د تعامل په برخه کې نوې ستراتیژي پلي کوي. او سپینې مڼې پرون سه شنبه په رسمي ډول د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لپاره د ټیک ټاک یو حساب پرانیست. څو په امریکا کې د دغه اپ له 100 میلیونو څخه ډیرو کارکوونکو ته د ولسمشر ټرمپ پیغامونه ورسوي. نوی حساب چې په ات وایټ هاوس کې جوړ شوی پرون یو لنډ ویډیو خبره کړ چې په کې وایي زه ولسمشر ټرمپ ستاسي حاکم. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت ویلي د ټرمپ حکومت شمن دی چې د ولسمشر تاریخي لاسته راوړنې د خلکو تر غوږونو د ډېرو رسنیو او نورو پلیټ فارمونو له لارې ورسوي. د روټرز راپور له مخې ولسمشر ټرمپ د ټیک ټاک حساب سره ځانګړې مینه لري، خو امریکایي قانون جوړونکي بیا اندېښنه لري چې ټیک ټاک د امریکایي کارونکو شخصي معلومات ښایي د چین حکومت ته په لاس ورکړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لیا مهربانه را پس پېڅلې نام سلامونه کې هلي میومنې ترنو زکونکو په دې هله چروغ او جوړوسی او د ژوند چاري به مو شپه مخسي ترنو زکونکو د تاریخ مضمون دریم لوست تاسو ټول ته شرخلاست پم په دې خلک چې په دې لوست کې هم را سره ملتیا وکي او د لوستل سیمو سات څخه ګټه واخلي. د نن زګون کو نن مو درس ډیر مهم او دلچسپ درس دی چې تاریخي دورې او د تاریخ څخه وړاندې دورې دي. ستاسو په کتاب کې دریم لوست دی اوما او اتم پاڼه ده. په دې خلک چې په دې لوست کې هم را سره مل اوسي او د دې ترڅنګ په دې خلک چې د دویم لوست کورنۍ دنده مو زده کړې وي تر څو تاسو وکولای شئ په دې لوست باندې په اسانۍ سره وپوهیږئ. ځکه مخکې مې هم یادونه کړې وه چې دغه ټول درسونه یو له بل سره تړلي دي. تاسې هڅه وکړئ چې د هر درس په پای کې چې کوم کورنۍ کار تاسو ته درکول کېږي هغه زده کړئ. نو دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې تاسې نوی درس په اسانۍ سره په هغه باندې وپوهیږي او مفهوم ورڅخه واخلي. ستاسو سره مرسته کوي چې هغه درس تاسو ته پیچلی ونه اوسي. نو په دې هیله چې کورنۍ دنده مو زده کړې وي راځو خپل درس پیلوو چې نن مو درس د تاریخ څخه وړاندې او تاریخي دورې دي. په لومړنی لوست کې موږ ویل چې تاریخ لیکونکي انساني ژوند په دوو لوی دورو باندې ویشي چې یو یې د تاریخ څخه مخکې دوره وه او بل یې هم تاریخي دوره وه. تر تاریخ وړاندې دوره او تاریخي دوره دغه دوه دورې موږ په تېر لوست کې ویلي وو. نن ورځې په تفسیر سره وایو چې هر درس یا هر دوره څه ډول دوره وه، د کوم وخت څخه پیلېږي او انسانانو څه ډول ژوند پکې درلود. د تاریخ څخه وړاندې دوره د انسان او بشري ټولنو د پیدایښت څخه شروع کیږي او د لومړني مدنیتونو په ځانګړې توګه د لیک او کتابت د رامنځته راتلو پورې رسیږي. یعنی دا دوره مخکې مو هم ویلي وه چې هغه مهال پیلېږي چې کله انسان او بشري ټولنه لومړی ځل لپاره هغه پیدا کیږي. یعنی د انسان او بشري ټولنې د پیدایش سره سم دغه دوره پیلېږي، دغه دوره شروع کیږي بیا تر هغه وخته پورې چې انسانان د مدنیت ژوند ته داخليږي. یعنی لیک، لوست، کتابت رامنځته کیږي. تر هغه وخته پورې تاریخ دا شیان نه و. یعنی تاریخ پوهان د هر څه نه و پوښي، ځکه هغه مهال لیک او لوست نه و، هغه مهال کتابت نه و. نو ځکه دا دوره د تاریخ څخه وړاندې دوره په نوم یادیږي چې په دې دوره کې تاریخ پوهان تاریخ او دا هر څه نه و. یعنی چې انسانان د مدنیت ژوند ته داخليږي، لیک او لوست یا کتابت رامنځته کیږي، نو په دې وخت کې تاریخي دوره پیلېږي. یعنی تاریخي دوره د لیک او کتابت څخه پیلېږي بیا تر دا اوسه پورې دوام لري. یعنی کله چې لیک او لوست رامنځته شو په انساني ټولنه کې انسانان د مدنیت عصر ته داخل شو، نو په دې دوره کې تاریخ هم را پیدا کیږي او تاریخ پوهان هم. یعنی تاریخ او تاریخ پوهان په همدې دوره کې رامنځته کیږي. نو ځکه دا دوره د تاریخي دورې په نوم یادیږي چې د هغه مهال څخه شروع کیږي بیا تر دا اوسه پورې دغه دوره دوام لري. ځکه چې دا دوره یا اوس مهال چې دی د هم په یو عصري پیړۍ یا عصري ژوند کې دي انسانان مدنیت لیک او لوست ته هر څه ډیر پرمختللي دي. نو ځکه دا دوره د هغه مهال څخه پیلېږي او تر دا اوسه پورې دوام لري. د دې ترڅنګ زرګونه او کلونه وخت نیسي د انسانانو پر ژوند باندې یا د انسانانو پر ژوند باندې زرګونه کلونه تیر شوي دي د ځمکې پر مخ باندې چې دوی هغه ډیر ساده ژوند څخه راوتلي دي د مدنیت عصر ته داخل شوي دي. یعنی زرګونه کلونه د انسان د ژوندانه څخه د ځمکې پر مخ باندې تیر شول چې انسان او بشري ټولنه د لیک او لوست یا کتابت هغه لومړنیو مدنیتونو ته ورسېدل. د انسان دغه اوږد عمر پېژندګلوي ته اړتیا لري. یعنی دا موږ باید وپېژنو چې دا دوره د څو کلونه چې تیر شوي دي، زرګونه کلونه چې تیر شوي دي، دغه عمر او همدارنګه دغه انساني ټولنه موږ باید وپېژنو چې څه ډول وه. دا یو خاص پېژندګلوي ته اړتیا لري. نو ځکه تاریخ پوهان د هغه دورې یا دغه عمر یا د هغه انساني ټولنې د پېژندلو په برخه کې زموږ سره مرسته کوي. نه تاریخ پوهان د هغه د پېژندګلوي پروشنه کولی کې زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ هغه وپېژنو. یعنی هم د لرغون پوهان دي چې کولای سي د ژوندانه دغه اوږده دوره یا دغه اوږد پیر زموږ تر موږ پورې دا ورسوي او موږ هغه وپېژنو. تاریخ پوهانو دغه اوږده دوره په مختلفو دورو باندې ویشل دي. یعنی کله چې انسانان او بشري ټولنه د لیک او کتابت لومړني مدنیتونو پورې ورسېدل، نو دغه دوره یو اوږده دوره ده. یعنی ډېر کلونه د ځمکې پر مخ باندې تیر شو، پر انسانانو باندې تیر شو تر څو دوی مدنیت عصر ته ورسېدل. نو دغه اوږده دوره تاریخ پوهان په مختلفو دورو باندې ویشل دي. د انسان هغه ډېر پخوانی دوره یا ډېر پخوانی پیر، د ډبرې پیر یا د ډبرې دوره یا د ستون ایج نامه یادیږي او د دې د سن ایج نمبر کړی دی. ځکه په دغه محل کې انسانان چې و هغه خپل د ژوند په چاره کې د هغه شانو څخه دوی ګټه اخیستل، هغه ټول د ډبرې څخه جوړ و. یعنی انسانانو به د ډبرې څخه د جوړ شوو وسایلو څخه کار اخیسته، دوی به په غرونو او څمڅو کې اوسېدل. یعنی ډېر ساده ژوند و، هر څه به د ډبرې څخه جوړ و. د دوی مثلا لوشي وه یا د دوی کورونه وه، دا هر څه د ډبرو څخه جوړ وه. نو ځکه دغه دورې ته یې د سټون ایج نوم یا د ډبرې د دورې نوم ورکړی دی. چې دغه دوره یوه ډېره اوږده دوره ده، زرګونه کلونه وخت نیسي. چې کله دا دوره پای ته رسېږي، په دغه دوره کې په انسانانو په غرو څنڅو کې اوسېدل. دوی به د څارویو له پوستکو څخه ځانته جامې جوړولې، د میوو په ټولولو او په ښکار باندې به بوخت وه. دوی به د ښکار د لارې یا د میوو د پوستکو د میوو د دورې د میوو د لارې د ځان لپاره خواړه برابرول. د حیواناتو د پوستکو څخه به د ځان لپاره کالي جوړول. چې دا هم هغه لومړنۍ دوره ده یا هغه پخوانۍ ډېر هغه لومړني حالاتو کې انسانان اوسېدل. نو دغه دوره د ایج یا د ډبرې دوره. دوهمه دوره چې وه هغه د مفرغ یا برونز ایج دوره ده. چې دغه دوره د لومړي ځل لپاره انسانانو د خپل ژوندانه د چارو د مخ بیولو لپاره د فلز څخه کار اخیستی. نو د لومړي ځل لپاره په دغه دوره کې انسانانو د فلز څخه کار واخیستی. چې د برونز فلز چې دی هغه د مس او قلعې ترکیب دی، یعنی د مس او قلعې څخه جوړ دی. هغه مهال انسانانو به د څارویو د روزلو په څنګ کې د نباتاتو په کرلو، د نیالګیو د کښېنولو او د میوه لرونکو ونو د روزلو سره به دوی هغه اشنایي درلوده. په دې دوره کې انسانانو په غرو او څمڅو کې نه اوسېدل. دوی به د خپل ژوند کولو لپاره یا د اوسېدو لپاره به دایمي ځایونه جوړول. او په دغه وخت کې صنعتي کارونه هم خاص ارزښت درلود. یعنې صنعت یا د صنعت دندې هم په خپله په دې دوره کې ډېر ارزښت درلود. درېیم عصر یا درېیمه دوره چې ده هغه د مفرغ دوره یا برونز ایج دوره ده. درېیمه دوره د اوسپنې دوره ده. په دې دوره کې انسانان د اوسپنې د شیانو څخه کار اخیستل، یعنې د اوسپنیز وسایل به دوی ډېر کارول. چې له اوسپنې څخه کار اخیستل یا د اوسپنې څخه ګټه اخیستل انسانان د مدنیت عصر ته رسوي. یعنې د دوی وسایل چې وه هغه به هغه که د کار وسایل وه، که زینتي آلات وه، که تفریحي او ذوقي شیان وه، دا به یې ټول د اوسپنې څخه جوړول. انساني ډلې یا انسانانو به د څاروي د ساتلو سره بېله د دې تر څنګ چې یعنی دوی څاروي ساتل، کرهنه، باغداري، د صناعت او داسې شیانو ته به هم دوی ارزښت ورکوه. یعنې په دې شیانو باندې به هم دوی بوخت وه. د مالونو د بدلولو سوداګري هم په دوی کې رواج وه. یعنې د مالونو بدلولو سوداګري هم خاص یا ځانګړې د دندې په توګه دوی منله. چې یوه ډله خلک یې په دې دندو باندې هم بوخت وه. دا هم د درېیم عصر یا د اوسپنې عصر و. تاریخ پوهان تاریخي دورې په لومړنیو پیړیو، په منځنیو پیړیو، په نویو او معاصرو پیړیو په نومونو پیژندلي دي. یعنی تاریخ پوهان هم د لرغون پیژندونکو په څیر تاریخي دورې په لومړنۍ، منځنۍ، نوي او معاصرو پیړیو باندې پیژندلي دي او دغه نومونه یې ورکړي. لومړنۍ دوره چې ده هغه د لیک او کتابت د رامنځته راتلو څخه چې 3000 کاله پخوا تر میلاد زمانه ده، د هغه مهال څخه شروع کیږي بیا تر 1500 پورې رسیږي. یعنی دغه دوره چې کله لیک او کتابت منځته راغلي، نو د هغه مهال څخه لومړنۍ پیړۍ شروع کیږي. چې دغه پیړۍ یعنی 3000 کاله پخوا تر میلاده پیل سوه، بیا تر 1500 پورې رسیږي. منځنۍ پیړۍ چې ده هغه بیا د 1500 پیړۍ څخه شروع کیږي تر 1500 پورې رسیږي. یعنی کله چې لومړنۍ دوره پای ته رسیږي، یعنی 1500 کې چې کله دا دوره پای ته ورسېدل، په دوران سره منځنۍ پیړۍ شروع کیږي. بیا دغه منځنۍ پیړۍ تر 1500 پورې رسیږي. په 1500 کال کې بیا نوې پیړۍ رامنځته کیږي، یعنی منځنۍ پیړۍ پای ته رسیږي، نوې پیړۍ رامنځته کیږي. یعنی د نوې پیړۍ پیل چې دی هغه 1500 دی، بیا تر 1800 پورې دا دوره رسیږي. ورپسې معاصره پیړۍ ده چې دا بیا د 1800 پیړۍ څخه، یعنی په دې مهال کې د فرانسې انقلاب هم و، د هغه مهال څخه پیلېږي بیا تر دا اوسه پورې دوام لري. چې موږ او تاسې هم په همدې معاصره پیړۍ کې اوسېږو. د دې ترڅنګ دا هم د یادولو وړ ده چې د تاریخ دغه یعنی د تاریخي زمانو دغه ویش دی، دا یوازې یو بیلګه ده چې تاریخ پوهان یې خپل ځان لپاره کاروي، تاریخ پوهان یې ډېر کاروي. په دغه ویش کې په زیات پیمانه اروپایي پیښې هم په پام کې نیول شوې دي او دغه هرې دورې ته یې د لومړۍ، منځنۍ، نوې او معاصرې پیړۍ نومونه ورکړي. نو درونه زکمل کو دا موږ د نن ورځې درس چې موږ د تاریخ څخه وړاندې دوره او تاریخي دوره مو پیژندل چې مخکې مو هم په لومړنۍ لوست کې ویلي وو، په دریم لوست کې موږ په ډېر تفصیل سره وویل چې بیا کله چې د تاریخي دوره یعنې د تاریخ څخه مخکې دوره پای ته رسیږي، انسانان د مدنیت عصر ته رسیږي، نو په دې دوره کې بیا دا ډېر کلونه وخت نیسي چې کله انسانان یا انساني ټولنه د لیک او کتابت هغه لومړني مدنیتونه ته رسیږي. چې کله دوی دغه مدنیتونه ته رسیږي یعنې ډېر وخت پر دې باندې تېرېږي، پر مځکې باندې ډېر وخت تېرېږي، زرګونه زرګونه کلونه وخت نیسي چې بیا دغه لرغونپوهانو د دغه دورې د پیژندلو لپاره یې زموږ سره مرسته کړې چې موږ دا وپیژنو او هرې دورې ته یې نوم ورکړی دی. هره دوره یعنې دغه مکمله دوره په څو مختلفو دورو باندې ویشلې وه چې موږ وویل یو یې د ډبرې دوره وه. د ډبرې په دوره کې انسانانو د ډبرو څخه کم شانتي جوړ شوي وو، له هغه وسایلو څخه بیا کار اخیستل. دوی په غرونو په دې ځایونو کې اوسېدل، یعنې هر څه به د ډبرو څخه جوړ وه. دوی هغه ډېر لومړنی او ساده حالاتو کې دی اوسېدل. په دویم عصر مو ویل یا دوهمه دوره مو ویل چې هغه د برونز ایج دوره وه، چې په دې دوره کې انسانان د فلز څخه کار اخیستي، یعنې ټول هغه وسایل چې وه هغه د فلز څخه جوړ شوي وو، او دا لومړنی ځل وو چې انسانانو د فلز څخه کار اخیستي. درېیمه دوره مو هم وویل چې د اوسپنې دوره وه، په دې دوره کې به انسانانو د اوسپنیزو وسایلو څخه کار اخیستل، هغه که تفریحي ځایونه وه، تفریحي او ذوقي شیان وه، مطلب که هغه د کار وسایل وه، که د تعالات وو، که هر څه و دوی به د هغه به د اوسپنې څخه جوړ و، چې هم هغه د اوسپنې کارول بیا انسانان د مدنیت عصر ته ورسول. چې په دې دوره کې موږ وایو انسانانو په صنعت، په سوداګري، په کرهنه، په باغداري، په دې دندو باندې به دوی بوخت و. بیا موږ دا هم وویل چې تاریخ پوهان د لرغونپېژندونکو په څیر باندې تاریخ په تاریخي دورې په لومړۍ، منځنۍ، نوې او معاصرې پیړۍ باندې ویشلې ده، یا هرې یوې ته دغه نومونه ورکړي دي. وموویل چې لومړنۍ پیړۍ د 3000 کاله پخوا تر میلاده پیلېږي، بیا تر 1500 پورې رسېږي. د لومړۍ پیړۍ په پای ته رسېدو سره منځنۍ پیړۍ، د منځنۍ پیړۍ په پای ته رسېدو سره نوې پیړۍ، او د نوې پیړۍ په پای ته رسېدو سره معاصره پیړۍ پیلېږي. چې د معاصرې پیړۍ د هغه لړۍ چې ده هغه تر دا اوسه پورې دوام لري، یعنې اوس هم موږ ټول انسانان چې یو اوس په یو معاصره پیړۍ کې اوسېږي، او هر څه یو عصر ته رسېدلی دي. دا اوس موږ د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ کار دا دی چې د ډبرې په دوره کې انسانانو د کار وسایل د کومو توکو څخه جوړول، د پوښتنو ته به جواب پیدا کوي او زده کوي به. بل پوښتنه دا چې فلز یا برونز څه شي دي؟ د اوسپنې د زمانه انسانانو کوم دندې درلودې؟ نه، د اوسپنې په زمانه کې انسانان کوم وظایف یا کوم دندې درلودې؟ څه په کوم کارونو باندې دوی بوخت؟ او د دې ترڅنګ د تاریخي دورو نومونه به زده کوي. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته ورسېدی. په دې هیله چې تر دې شیبه راسره مل اوسېدلې اوسئ. نو تاسو تر راتلونکي درس پورې په لوی او مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چای.
ونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلې نامه سلامونه او نیک هیلې می مونې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرح خلاص وایم. نن موږ او تاسو خپل دریم لوست پیلو چې موضوع مو د افغانستان حالات د واسیانو په دوره کې دی، نهمه او لسمه پاڼه ده. د تل په څیر هیله لرم چې د لوست تر اخرنی شي بوره سره مال اوسې او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ په دې هیله چې د تیرې ورځې کورنۍ دنده مو زده کړې وي، هغه به مو اجرا کړی وي، او نن ورځې درس ته په پوره چمتووالي سره تاسې حاضر شوي اوسئ. تېر ورځ مو موضوع د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې و، دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول و، د دې اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. د دې ترڅنګ د یحیی بن زید د پاڅون په هکله وپوهېدو. ابو مسلم خراساني مو هم وپېژنده. د امیر پولاد او امیر کړور په اړه مو هم معلومات لاسته راوړل. او د لوست په پایله کې تاسې کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څو پوښتنو ته ځواب پیدا کول و.
او د دې ترڅنګ د هم هغه ځوابونه زده کړه او ولدا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاتسونونو څخه پلوي وکړه، بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارت درلود، او ستاسو په اند امیر پولاد او امیر کروړ ولې د عباسي پاتسون او نهضت څخه پلوي وکړه؟ نو درنه زده کوونکو دا زموږ هغه پوښتنې وي چې ستاسو اوس باید زده وي، او د همدغه ځوابونو د زده کړې څخه وروسته تاسو د نن ورځې درس ته په پوره امادګۍ او چمتووالي سره حاضر شوي اوسئ. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو چې د افغانستان حالات د عباسیانو په دوره کې دي. دا چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات او اوزاد څه ډول وه؟ لومړی د زو عباسیان پیژنو. عباسیان د اسلام د ګران پیغمبر زموږ د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اکا حضرت عباس رضی الله عنه ته منسوب دي، او دوی د قریشو د هاشمی څنګ څخه ګڼل کیږي. دوی د لومړنی هجری پیړۍ څخه وروسته د سیاست میدان ته راغلل، او هغه مهال چې دوی د افغانستان د نارامي وضعیت حالات څخه خبر سول، نو په 1909 کال کې خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول. یعنی هغه وخت چې د افغانستان حالت ډیر خراب و، افغانستان یو نارام حالت درلوده، هغه مهال یې خپل دغه خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول په 1909 کال کې. د افغانستان یا د هغه وخت خراسان خلکو چې هغوی د ځینو عربي واکمنانو د کړنو په وړاندې هغوی ښه نظر نه درلود، یعنې د هغو مخالفه و، دوی د عباسي غورځنګ څخه پلوي وکړه. یعنی دغه عباسیان چې راپورته شوي وو د دوی حمایت یې وکړ، د دوی ملاتړ یې وکړ، ځکه دوی د ځینو عربي واکمنانو د فعالیتونو څخه یا د هغو د کړنو څخه یا د هغو د کړنو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلود، یا د هغو سره موافقه نه و، مخالفت یې درلود، نو ځکه د عباسي غورځنګ څخه دوی ملاتړ وکړ. عباسیان زموږ د خلکو د سرشندونو همدارنګه د مبارزو له امله په 1200 یا 1500 سپوږمیز کال کې خلافت ته ورسېدل، او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه 1530 کاله وه، چې په پایله کې په 1450 کال کې دوی د خلافت لړۍ چې وه هغه د مغولو په واسطه له منځه ولاړه. دا و د عباسیانو په هکله چې موږ عباسیان وپېژنو. دل چې عباسیان د زموږ خوش پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د اکا حضرت عباس رضی الله عنه ته منسوب دي، او دوی د قریشو د هاشمی څنګ څخه ګڼل کیږي. بل دا چې عباسی کورنۍ د لومړنی هجری پیړۍ څخه وروسته دوی د سیاست میدان ته راغلل، او هغه مهال چې دوی خبر سول د افغانستان حالت خراب دي، د افغانستان حالت دارام وزلري افغانستان، نو په 1905 کال کې دوی خپل دایانه مبلغان زموږ هیواد ته راوستول. چې د هغه مهال د پخوانی خراسان یا اوسنی افغانستان خلکو هغوی چې د ځینو عربو واکمنانو د کړونو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلودي، د هغو مخالف و، نو دوی د عباسي غورځنګ څخه ملاتړ وکړ، او عباسیانو هم زموږ د خلکو او د سرشندونو د هغو د مبارزو له امله په 1300 کال کې خلافت ته ورسېدل. یعنې خلافت چارې د دوی لاسته ورغلې، او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه 1530 کال وه، او په پای کې په 1450 کال کې د خلافت دوره د مغول په واسطه له منځه ولاړل. د بسنه په حق او په هیدره څو برمکیان پیژنو چې برمکیان څوک دي. برمکیان په اصل کې د یو شخص چې هغه برمک نومېدی د هغه د اولادې څخه دی، چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي ورتون د موبد روحاني وو، یعنی د یو روحاني شخص وو، او دغه برمکیان چې دي هغه هم د اولاده دی. د دې کورنۍ هغه ډیر نومیالی او ستر شخصیت چې وو هغه خالد د برمک زوی دی، چې د منصور عباسی د وزیر او سلاکار په توګه د دنده سرته رسول. د خالد څخه وروسته بیا د ده زوی یحیی د دې کورنۍ یو ډیر پوه او د نفوذ خاوند بلل کیږي. د دې ترڅنګ د دې عباسي خلیفه مهدی له لوري د هارون رشید د ښوونې او روزنې لپاره د ښوونکي په توګه دی ګمارل کیږي، چې هارون رشید ته مثلا هغه ته زده کړه ورکړي، د ښوونې او روزنې چارې د هغه لپاره دی سرته رسوي. چې بیا د ورسته د هارون الرشید د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې هارون الرشید واک ته رسیږي او د خپل حکومت پیلوي، نو د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې همدغه عادت په لاس ورځي، او د دې خپل دوه زمونه سره خپل دوه زمونه سره هغه ته کار کاوه. تمه دا ورسته بیا هارون رشید پر هغه باندې بدګمانه کیږي او په یو سلو واتیم سپوږمیز کال کې جعفر د یحیا زوی ووژه او خپل یحیا او د کورنۍ هم باندې کړه چې بیا د برمکیانو ټول مالونه یې ضبط کړل. د دې پیش څخه ورسته بیا برمکیانو د جملې څخه داسې یو ستر شخصیت هیڅ وخت راپورت نس رزوبه اباسی دوره کې کلتور او پوهنې ته دا چې کلتور او پوهنه د بسیانو په دوره کې څه ډول و؟ دا بسیانو په دوره کې د افغانستان یو شمیر د افغانستان د یو شمیر سترو شخصیتونو د ځلیدو کتونکي او شاهد و. یعنی ډیر ستر شخصیتونه ډیر ځلیدونکي شخصیتونه د افغانستان په خاوره کې د بسیانو په دوره کې راپورته سول چې د علمي او ادبي اثارو په لیکلو سره خپل نومونه دوی تر پاتې کړل. مثلا د هغو له جملې څخه محمد احمد او حسن د موسی بن شاکر خراسانی زامن و چې دی پریازاتو کې لزانه کتابونه لیکلي دي. همدارز ابو معشر جعفر بن محمد بلخي مشهور ریاضی پوه چې 12 کتابونه تالیف کړي دي او بشار بن برد تخارستانی و چې دی په عربي شعر کې ډیر نوم لري او ډیر مشهور دی. ابو زید احمد بن سهل بلخي یو ادیب متکلم فیلسوف او د جغرافیه پوه. همدارنګه ابو زید چې هغه د جغرافیایي او فلسفي په پوهنه کې کتابونه تالیف کړي دي او همدارز ابو محمد هاشم بن زید سروانی چې د عربو د شعر په باره کې کتاب ولیکه. دا هغه ستر شخصیتونه دي چې د افغانستان په خاوره کې ډیر ځلیدونکي و د عباسیانو په دوره کې. یعنی د عباسیانو په دوره کې د کلتور او پوهنه په برخه کې هم دغه ډیر مشهور او ځلیدونکي کسان و چې د پوهنه او کلتور په برخه کې کار کړی و. نو درنو زده کوونکو دا و د افغانستان حالات د عباسیانو په دوره کې. زموږ استاد د نن ورځې دریم لوست عباسیان مو پیژندل چې هغوی د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اکا حضرت عباس رضی الله عنه ته منسوب دي او هغوی د قریشو د هاشمی څنګه څنګه ګرل کیږي. همدارس عباسی کورنۍ د لومړنی هجری پیری څخه وروسته د سیاست میدان ته راځي او کله چې دی په خبري شي د افغانستان حالات نارامه دي. دوی خپل دایان مبلغان په یو سلو نه هم سپوږمیز کال یا اوسو او وشتم زیږدیز کال کې افغانستان ته راليږي او د افغانستان یا د هغه محل خراسان د خراسان خلکو چې هغه د زین عربي وکمنانو د فعالیتونو او کړنو په وړاندې یې نظر نه درلودې. د عباسی غورځنګ یا د عباسی پاسون څخه ملاتړ کوي او عباسیان هم زموږ د هیواد د خلکو سرشندونو او مبارزو له امله بیا په یو سلو دوه دیرشم کال کې دوی خلافت ته رسیږي او د دې خلافت دوره بیا په تقریبا 1523 کال وه چې بیا په پای کې دغه د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ځي. ورپسې مو برمکیان و پیژندل چې برمکیان د یو شخص چې هغه برمک نومېدی د هغه دولت څخه دی او خپل برمک چې هغه یو روحاني و او د دې کورنۍ نومیالی او ستر شخصیت خالد د برمک زوی دی چې د منصور عباسی د وزیر او سلاکار په توګه دند سر تر سوله چې د خالد څخه وروسته بیا د زوی یحیا د دې کورنۍ یو ډیر پو او د نفوذ خاوند بلل کېدی. همدارنګه د عباسی خلیفه مهدی لخوا څخه د هارون رشید د ښوونې او روزنې په توګه د استاد په توګه د شونې روزنې لپاره د استاد په توګه ټاکل کیږي چې بیا د ورسته د هارون رشید د حکومت په دوره کې یعنی کله چې د هارون رشید حکومت پیلېږي په هغه دوره کې د عباسی خلافت ټولې چارې په لاس کې نیسي او د خپل دوه زمونه سره هارون رشید ته کار کوي چې بیا ورسته هارون رشید پر دې باندې بدګمانه کیږي. همدارنګه د عباسی په عباسی دولت کې مود کلتور او پوهنه په حق لوویل دا چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان یو شمیر ستر شخصیتونه راپورته کیږي په دغه محل او د علمي او ادبي اثر په لیکلو کې خپل نمونه تل پاتې کوي چې دا غوړه جملې څخه یو محمد احمد او حسن د بوسا بن شاکر خراساني زمن و چې د پریزاتو کې د ځانه کتابونه لیکلي و. همدارس ابو مشعر جعفر بن محمد بلخي مشهور ریاضی پوه چې 12 کتابونه لیکلي دي. همدارنګه بشار بن برد خراستاني چې په عربي شعر کې ډیر زیات نوم وتلی دي او ډیر شهرت لري. ابو زید احمد بن سهل بلخي او ادیب متکلم فیلسوف او د جغرافیه په همدارنګ ابو زید چې هغه هم په فلسفي او جغرافیه برخه کې کتابونه تالیف کړي دي او اخر محمد ابو محمد هاشم بن زید سروانی په حق لوویل چې د عربو د شعر په باره کې کتاب لیکلی و. دا د بسنه په دوره کې د کلتور او پوهنې په حق لوه چې څومره کلتور او پوهنه پرمختګ کړی و او کوم ستر شخصیتونه په دغه محل کې و. نو په دې هیله چې تاسو د درس څخه ګټه اخیستې وي او د پام وړ وګرځېدلې وي د نن ورځې لوست، نو درنه زده کوونکو بیا هم ستاسو کورنۍ دنده درو پوښتنو ته ځواب ورکول دي. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې هڅه وکړئ درو سرو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، د ځوابونه په ښه شکل سره زده کړئ تر څو وکولای سئ په درس باندې ښه پوهیږئ، راتلونکي درس تاسو ته پیچلی ونه اوسي او په لوست باندې هم مکمل ډول تاسو وپوهیږئ. پوښتنې مو دا دي، اول دا چې په عباسي دورې کې کلتور او پوهنه څه ډول وه؟ په همدې لوست کې موږ باندې وپوهیدلو دا چې په عباسي دورې کې کلتور او پوهنه څه ډول وه. دې پوښتنې ته ځواب وایاست. همدارنګه د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول وه؟ د لوست په سر کې موږ وویل چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول وه او افغانستان خلک په څه ډول حالاتو کې وه. دې پوښتنې ته ځواب وایاست. ورپسې برمکیان څوک؟ برمکیانو په هکله هر معلومات چې تاسو د همدې لوست څخه زده کړی وي موږ دلته د برمکیانو په هکله وویل. دا چې د دوی دوره څه وخت پیلېږي، کوم کسان د دغه اصل خپل برمکیان څوک دي، بیا په دغه دوره کې کوم کسان ډېر ستر شخصیتونه دي، څه ډول واک ته رسېږي او کوم کارونه کوي، په دې هکله هم تاسو معلومات ولیکئ، درو سرو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او درې سرو پوښتنې په ښه شکل سره زده کړئ تر څو پرتلن زموږ راتلونکي درسونه هم د همدغه لوستونو سره تړاو لري. نو که چېرې ستاسو دغه لوست په مکمل شکل سره نه وي زده، نو راتلونکي درس به تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي وي. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې خپلې کورنۍ دندې په ښه شکل سره اجرا کړئ او لوست هم زده کړئ، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په مهربانه او لوی رب سپارم. ش وخت ولري، ش چاري.
اونی زخ پرونه
د بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلام علیکم کی هلی میومنې درنو ستكون کو هله د چروغ او جوړو سی وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرح لاست وایم. هله د چینن ورس هم د لوست راخلی نشي بور سره مل پاتې سی او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. د نن ستكون کو نن مو موضوع د شاه شجاع د لمړي ځل واکمنۍ په حق لده، د دې ترڅنګ د شاه محمود او د دویم ځل واکمنۍ او د نورو واکمنۍ په حق لبه موضوع تاسو نن په همدې لوست کې معلومات لاست راوړو. لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د لومړي ځل واکمنۍ په حق لده، د چې شاه شجاع سره ول وخت رسیږي. کله چې شاه محمود په لاس باندې شاه زمان رندیږي او دغه کار د خلکو د زړه د بدوالي لامل کیږي، د چې خلک د شاه زمان شاه محمود څخه زړه بد کی او د شاه شجاع لپاره دغه کار د فعالیتونو لپاره لار خلاصوي. همدغه دی چې دی بیا د کابل د خلکو په بلانه باندې پلازمینه ته راځي او د هوا چارې په خپل لاس کې نیسي. د کوم ځای چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو څخه ډیر پتنګ راغلي و، دوی د هواد د امنیت غوښتن کوي، نو شاه شجاع هم د دې لپاره چې خلکو دغه هیله ورپوره کړي دی په ځینو کارونو باندې لاس پورې کوي، ځینې کارونه کوي. مثلا هغه خپل ورور شاه زمان خوشی کوي او خپل دورور مخالفین چې هغه یو ځپل او د هغه له ډلې څخه یو هم عاشق شلواري وو چې موږ په تیر لوستونه کې ویلو و شاه زمان چې هغه د شاه شجاع ورور وو د عاشق شلواري له خوا هغه ړندیږي. بیا کله چې دغه شاه شجاع وخت رسیږي، نو خپل ورور شاه زمان د بند خلاصوي او خپل ورور مخالفین ځپي او هغه کس چې د شاه زمان یې ړند کړی وو عاشق شلواري هغه هم په دار باندې زړوي، چې دا ځینې کارونه و چې شاه شجاع یې سر ته رسوي. هغه د بارکزی په وړونو په پخلا کېدو باندې هم لاس پورې کوي او د دې ترڅنګ د اړیکو ټینګولو لپاره د دوست محمد خان خور ځان ته واده کوي او وزیر فتح خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکوي تر څو د هیواد اداري چارې د په غاړه وي. خو بیا هم دغه کار ډیر دوام نه کوي. وزیر فتح خان د شاه شجاع د پر ضد باندې د هیواد په مختلفو سیمو کې په لمسون باندې لاس پورې کوي، خو دغه کار چې د وو هغه کومه خاصه ګټنه درلوده د لپاره او کومه ګټوره پایله یې نه درلوده. شاه شجاع خپل وکملې ته دوام ورکړ، خو په پای کې بیا هغه مهال چې شاه شجاع په کشمیر او پېښور کې وو، شاه محمود د خپل پلویانو په ملاتړ باندې د بند ځان خلاصوي او د بند تښتي، د شاه شجاع پر ضد باندې ځواکونه راټولوي او په پای کې شاه شجاع ته په ګندمک کې ماته ورکوي، چې په دې دوه سره شاه محمود د دویم ځل لپاره پر تخت باندې کښیني او خپل شاه شجاع چې وو هغه یو فرهنګي سړی و، د دې ترڅنګ د دري ژبې شاعر هم و چې شیرونه هم ویل. د ده د کلام بیلګه په یو څلوریزه کې هم لیدل کېږي چې د هغه یو څلوریزه په دې ډول و: مرغ دلم به یاد وطن گریه می کند، این بلبل از فراق چمن گریه می کند، تا دل سفر گزید به چین دو زلف او، غربت کشیده بهر وطن گریه می کند. دا د شاه شجاع د دری ژبې یو څلوریزه و چې د ویلې و، نو په همدې ډول سره د کته هم یو فرهنګي او د دري ژبې شاعر وو، د خلکو لپاره زیات خدمتونه وکړه، خو د شاه محمود په واسطه باندې دی په ګندمک ماته خوري او بیا هم شاه محمود د دویم ځل لپاره واک ته رسیږي. راځو وایي چې شاه محمود د دویمې دورې واکمني څه ډول و؟ دا چې د دویم ځل لپاره دی واک ته رسیږي، شاه محمود په دې باندې بریالی کیږي چې د وزیر فتح خان په کومک سره د دویم ځل لپاره د هیواد د واکچاري په لاس کې ونیسي. وزیر فتح خان هم د دغه شاه محمود اعتبار څخه ګټه اخلي او د خپل واک د ټینګوالي لپاره بیا د وړو ترمنځ په فعالیتونو د ولایتونو په ویش باندې لاس پورې کوي، چې دغه کار بیا د شاه محمود د زوی د کامران د ناخوښۍ لامل وګرځېد. شاه شجاع د هیواد په ختیځو پولو کې ډېر زیات نفوذ درلودی، خوارزواک یې درلودی. د سدوزي او بارکزي ترمنځ سیاسي کشالي، همدارنګه قدرت ته د رسېدو څخه پرته نور ټولنیزې مسالې هم وي چې دا خبرې د شاه محمود د اندېښنې لامل ګرځېدلې وي، او د بیا خپل زوی کامران هرات ته ولېږي او نوموړی بیا په هرات کې د وزیر فتح خان د وړونو پر ضد باندې په غږ اخیستلو باندې لاس پورې کوي، چې د دا کار په ټول هیواد کې د هرات څخه تر کشمیر پورې د تاوتریخوالي لامل وګرځېدی، او د دغې بلوا د مهمو محرکینو عواملونو څخه یو هم دوست محمد خان. نوموړی بیا د کشمیر څخه کابل ته راغلی او د کابل په ښار کې شاه محمود د غزنی په لور باندې شاتګ ته اړ کړ. شاه محمود یې ته مجبور کړ چې د شاتګ وکړي د غزنی خواته، چې د دې پیښو سره سم د وزیر فتح خان د وړونو لخوا د مرګ د غچ اخیستلو په موخه باندې تاوتریخوالی زیاتېږي او د شاه محمود د ماتې لامل ګرځي، چې په دې سره د شاه محمود د واکمنۍ دویمه دوره په 1313 زیږدیز کال کې پای ته رسیږي او د واکمنۍ نوره ختمیږي. ورپسې امیر دوست محمد خان د لومړي ځل لپاره واکمنۍ ده چې وزیر محمد خان سره واک ته رسیږي. وروسته له دې چې دوست محمد خان په تدریجي ډول سره خپل موقعیت په کابل کې ټینګ کړ او کابل ته راورسېدی، د پاچاهي او امارت شرایط یې ځان ته برابر کړ چې د پاچا سي او امارت چارې په لاس کې ونیسي، تر دې چې بیا په 1315 زیږدیز کال کې د ده پر سر باندې د تاج ایښودلو رسم په ډیر ساده توګه په کابل کې ترسره کیږي، او نوموړی ته د امیرالمؤمنین لقب ورکول کیږي. په لومړی ګام کې د بیت اعتماد کسان د واک لري کوي او پر ځای خپل ځامن باندې ګماري، وروسته بیا د سکان پر ضد باندې جګړې ته ځان چمتو کوي. د دې جګړې د ترسره کولو لپاره مخکې د سوداګرو، هټیوالو او نورو قشرونو څخه عانه راټوله کړې وه، او د خپل خوشي 5000 پلی او 10000 سرتیری په 1315 زیږدیز کال کې د پېښور په لور باندې واستوه. سلطان محمد خان د 10000 باجوړي سرتیری په دلودلو سره د امیر د اردو یو برخه و، او د دغه ځواکونو خوځېدو د رنجیت سنگ په ځواکونو کې ډیره لوی بیره پیدا کړې و. رنجیت سنگ بیا د ته حاضر سوچي د تازه د افغانانو سره روغه جوړه وکي او خپل یو پلاوی چې د هرلن په مشري باندې د امیر حضور ته واستوي. هرلن بیا دند درلوده چې په هر ډول سره وي د افغانانو په مینس کې یا په دغه افغاني لشکر کې دوی نفاق واچوي، چې بیا د نوموړي پلاوی تر هر څه دمخه د امیر ورور سلطان محمد خان ته پام سو. سلطان محمد خان بیا د پېښور د حکومت د وادې پور کولو سره پر سکانو باندې د يرغل او جګړې څخه مخ وګرځوي، او سردار سلطان محمد خان چې د لزر سرتیر په ګډون د شپې د خو د امیر د لشکرو څخه ځان جلا کوي او د دشمن سره یو ځای سو، نو دغه کار امیر دوست محمد خان د دې وضعیت په لیدو سره د مجبور سټ شاتګ وکي او کابل ته راستون سي. بیا په 1386 زیږدیز کال کې د هند د نوي وایسرا په توګه د لرد اکلند د ټاکل کېدو څخه وروسته امیر دوست محمد خان د نوم د په نوم باندې مکتوب ولیکه او په زمن کې د پېښور په مسالې باندې ټینګار وکړ. په دې لاره کې د انګریزانو دولت د دولت د مرستې غوښتونکي نوي وایسرا بیا د امیر د لیک په جواب کې ولیکل چې د برتانیې حکومت د دې هیله مند دی چې د افغان او سکھ دولتونو د سولې لاره خپله کړي او سوله وکړي. د ترمنځ د برتانیا د نورو برتانیا د نورو هیوادونو په کورنۍ چارو کې لاسوهنه نه کوي او ترڅنګ یې د الکساندر برنس په مشرۍ باندې یو پلاوی د سوداګریزو مسایلو د څېړلو لپاره کابل ته ولیږه او امیر دوست محمد خان کابل ته د انګلیسي پلاوی پر راتګ باندې ډېر خوشاله سو او دې ته هیله مند و چې یو لړ مسلې د پېښور د مسلې په ګډون د خبرو له لارې حل کړي. خو د امیر د غوښتنو پر خلاف باندې د انګریزانو د پلاوی پلاوینه د پام وړ جواب د ترلاسه نه کوي او د دې لپاره چې برتانیا د افغانستان په اړه د روسیا او ناپلیون د پالیسی او موخ څخه د پویره کې وو د افغانستان سره خپل مینه او شودله. امیر دوست محمد خان د انګریزانو د دې سیاست سره چې پېښور او د پېښور او د رنجیت سنگ د ځواکونو څخه تشسي د هوکړه وکړه. خو انګریزانو افغانستان ته د روسي پلاوی درته بهانه وکړه او د امیر دوست محمد خان سره اړیکې پرې کړلې. د شاه شجاع او همدارنګه د رنجیت سنگ سره خپل اړیکې ټینګې کړلې او شاه شجاع چې په لودیانه کې د انګریزانو تر سیوري لاندې ژوند کوي د انګریزانو سره اوسېده د هغو سره په خبرو اترو باندې بوخت سو او د انګریزانو د خپل يرغل مخکښ وګرځوي نه د خپل يرغل لپاره دی وکاروي او په 1386 زیږدیز کال کې زموږ پر خاوره باندې حمله وکړه. د چې د افغانستان پر خاوره باندې حمله کوي نو راځو افغانستان د انګریزانو د لومړی يرغل په حق لوي چې دوی د دوی يرغل یا د دوی حمله زموږ پر خاوره افغانستان باندې د لومړی ځل لپاره پر افغانستان د انګریزانو لومړی يرغل د تاریخ څخه د تاریخ د نظر د هند پر نیمه لوی وچه کې د سرو زرو تاج ساتنې مفکوره و. دغه مفکوره د انګریزانو د سیاسي او همدارنګه د پوځي تکلارې اصلي او بنسټیزه موخه جوړوله. یعنې د دوی هغه اصلي مفکوره اصلي موخه او اصلي هدف یې د سیاسي او پوځي تکلارې همدا و چې بیا انګریزان د خپل استعماري پلانونو د عملی کولو لپاره د یو بهانه په لټه کې و. مکناتن د برتانوي هند استاذ په توګه د شاه شجاع او رنجیت سنگ سره اړیکه جوړ کړه خپل اړیکه ټینګ کړلې او د 1386 زیږدیز کال د جولای په 15مه د دوی ترمنځ د لاهور درې اړخیز تړون لاسلیک سو چې په دغه تړون کې بیا مکناتن او همدارنګه رنجیت سنگ ډیر واک درلودي. خو شاه شجاع د یو فراری سړی په توګه هغه بې واکه وو او کوم خاص واک نه درلودي. انګریزان د په بدل کې چې شاه شجاع د افغانستان پر تخت باندې کښېنوي هغه د سند په شاوخوا کې د افغاني خاورې د یوې برخې څخه لکه کشمیر، پېښور، درجات او خیبر چې د دوست محمد خان د واکمنۍ لاندې وي د رنجیت سنگ په ګټه باندې منصرف کړ او هم یې دا ورباندې ومنله چې د هیڅ دولت سره به د انګریزانو د دولت مخالف نه وي او سیاسي اړیکې د هیڅ دولت سره چې هغه د انګریزانو د دولت مخالف وي د هغو سره به کومه اړیکه نه ټینګوي او د هرات د خپلواکۍ چې د هغه د وراره په لاس کې وه هغه ومني او د هغه ځای په چارو کې به هیڅ لاسوهنه نه کوي. د همدغه شرایطو او د همدغه تړونونو له مخه بیا انګلیسي ځواکونه د سرجان کین تر قومندانۍ لاندې چې د انګلیس ځانګړي استازي مکناتن وو او شاه شجاع هم ورسره وو د 1386 زیږدیز کال په فبروري کې د بلوچستان او بولن درې له لارې پر کندهار باندې حمله وکړه او کندهاري اوړونو د روسیې د استازي د څخه مرسته وغوښتل خو روسانو د هغو سره مرسته ونه کړه. په همدغه لومړنۍ يرغل باندې د روسانو د دې کار له امله کنداري وډونه مایوس سول او بیل جګړې څخه دوی پوشا سول ایران ته وتښتیدل. شاه شجاع هم کابل ته ننوتی او په کندهار کې مکناتن د شاه شجاع سره یو بل تړون لاسلیک کړ او د هغه څخه ژمنه واخیستل چې په افغانستان کې باید انګریزان تلپات یو سي او د انګریزانو د تلپات ځواکونو او همدارنګه یو سیاسي استازي ځای پر ځای کی د ژمنې ورسخه واخیستل او په دې ډول سره بیا دغه کوم تړون چې وو هغه لاسلیک سو. په دې ډول سره انګلیسي ځواکونه د شاه شجاع سره د غزنی له لارې او کپتان ویر د شاه شجاع د زوی شهزاده تیمور سره د خیبر درې او د جلال آباد له لارې پر کابل باندې حمله وکړه. د دشمن د ځواکونو سره د مخامخ کېدو په دغه وخت کې امیر دوست محمد خان چې هغه د لویدیځو او ختیځو جبهو ترمنځ بند پاتې وو د جنګي کوم جنګي تیاری هم نه درلودی، نو د دشمن د ځواکونو سره د مخامخ کېدو د مخه د تښتي او په بخارا پناه اخلي، چې په دې توګه سره دشمنان کابل ته ننوځي. امیر دوست محمد خان هم په دې باندې نه توانېږي چې د روسیې څخه مرسته وغواړي، نو دوی همالته په بخارا کې انتظار باسي. د همدغه امله خپه او ناهیلي بیرته افغانستان ته راستنېږي، ځان یې انګریزانو ته وسپاره او هغوی بیا کلکتې ته واستوه. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي، د راتلونکي درسونو کې به د دې موضوعاتو ادامه په راتلونکي درسونو کې وایي چې په دې پسې نور څه پیښیږي او کوم واکمنان واک ته رسیږي. نو د نن ورځې پر همدې ځای درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسې پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیشلی نامه سلامونه ونی کی هیله میومنی درنو زکونکو هیله د چروغ او جوړو سی او د وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولی وی. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرح لاس وایم. هیله د چې د تل په سیر نر ورځ هم د لوست تر اخره نشي بوره سنمال پاتسی او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. درنو زکونکو، نن مو موضوع د لرغونی افغانستان او هخامنشیانو په حق لده. لومړنی موضوع مو هم دا ده او د همدغه موضوع اړوند به وکو هیجو دا چې هخامنشیان واکمنی څه ډول منځ ته راځي او څه ډول له منځه ځي. د دې تر څنګ د افغانستان او د یونانیانو په حق لبه هم وپوهیږو. د میلاد څخه د مخه شپږمی پیړۍ کې، یعنی تر شپږمی پیړۍ پورې د آریانا په زیاتره سیمو باندې اوستایي واکمنانو حاکمیت درلودې. یعنی د آریانا یعنی افغانستان زیاتره سیمې د همدغه د اوستایي واکمنانو تر لاس لاندې وې، چې بیا د دغې پیړۍ په شروع کې، یعنی په دغه شپږمی پیړۍ په شروع کې، د لرغوني افغانستان د لویدیځو کرشو یا د لویدیځو سرحدونو څخه ها خواته بیا د هخامنشیانو دولت وو او هخامنشي واکمنانو د هخامنشیانو د واکمنۍ بنسټ ایښودلی وو، چې هخامنشیانو د فارس په اړوندو سیمو سربیره، یعنی هغه سیمې چې په فارس پورې اړه درلودې، د هغه سیمو سربیره د خپلې امپراتوري د لویدیځې او ختیځو کرښو څخه د باندې سیمې هم تر خپلې ولکې لاندې راوستلې وې او د یوې لویې امپراتوري لمنې په پخواني فارس او همدارنګه په شاوخوا سیمو کې خپره کړه. د میلاد څخه د مخه په 1540 کال کې د کوروش تر فرمان لاندې یو لشکر د افغانستان یو شمیر سیمو ته ولېږدول سو او د وی مودې څخه ورسته بیا د افغانستان زیاتره سیمې هم هغه تر خپل واکمنۍ لاندې راوستلې، چې بیا د کوروش څخه ورسته د زوی کمبوجیا واک ته رسیږي. یعنی کله چې کوروش مړ کیږي، د هغه څخه ورسته د چې شاهي نظام دی، نو د زوی کمبوجیا واک ته رسیږي او هغه د هخامنشیانو واکمن کیږي. د کمبوجیا څخه ورسته بیا هخامنشیانو د لړۍ څخه یو بل شخص چې هغه د لومړی دریوش په نامه یادې دی، همدغه لومړنی دریوش واک ته رسیږي چې د هخامنشیانو د مشهور واکمنانو څخه وو او په دغه لړۍ کې یا په دغه کورنۍ کې یا د دغه امپراتوري ډیر مشهور واکمنان چې وو، هغه همدغه لومړی دریوش خاشرشاه، دویم دریوش او دویم اردشیر وو. مګر د دې تر څنګ نور واکمنان هم په دغه امپراتوري کې واک ته رسیږي، چې دوی زیاتې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. مګر په 1311 کال د مخه بیا یونانیانو د خوا دغه امپراتوري له منځه ځي او د هخامنشیانو امپراتوري د ماتې سره مخامخ کیږي او هغه سیمې چې د هخامنشیانو د واکمنۍ لاندې وي او هغه باندې واکمنۍ درلوده، هغه سیمې د یونان امپراتوري لاس ته ورځي او په دې ډول سره بیا یونانیان واک راځو. دا چې لرغونی افغانستان او یونانیانو ته دا چې یونانیان څه ډول واک ته رسیږي، دلته کله چې د هخامنشیانو امپراتوري له منځه ځي، نو دغه د هخامنشیانو امپراتوري د مقدوني سکندر په واسطه سره د ماتې سره مخامخ کیږي. مقدوني سکندر د هخامنشیانو امپراتوري د منځه وړي او د هخامنشیانو هغه وروستنی واکمن چې دریم دریوش وو، هغه د افغانستان په لور تښتي او مقدوني سکندر هم 310 کال مخکې تر میلاده د دریم دریوش د تعقیب لپاره ځي. د دې لپاره چې دریم دریوش
تعقیب کړي او هغه ونیسي، نو دلته لومړی هرات لشکر لیږي، بیا د بختر په لور باندې خپل لشکر چمتو کوي او استوي. چې دریم درویش بیا د بختر د والی بسوس د ملاتړ لخوا هغه وژل کیږي، نیول کیږي او بیا ورسته وژل کیږي. د هرات واکمنانو هم په شروع کې د سکندر لشکر ته لار ورکړه او مخدونی سکندر د بسوز نیولو او ځپورو لپاره د بختر په خوا باندې ځي. هلته بیا هرات څخه د سکندر د ځواکونو د تک پر مهال باندې د هرات خلک پاڅون کوي او د دغه پاڅون په پایله کې بیا د انکاسه په نامه یوناني قومندان وژل کیږي، چې بیا مخدونی سکندر چې د هرات د پیشې څخه خبریږي چې دلته د دوی واکمن وژل شوی دی، نو بیا دی برته د هرات نیولو پریکړه کوي او غواړي چې هرات ته ونیسي. نو د هرات نیولو په مخه باندې دی هرات مخه کوي او هرات ته ځي، چې د پخواني هرات یا اریا ته نږدې ټول هغه پاتون کوونکي چې په یو ځنګل کې د هرات د فار لپاره دوی مورچلونه جوړ کړي او هلته اوسېدل، نو دغه د هرات نیولو په مخه دغه پاتون کوونکي هلته سوځوي او بیا د یونانی لشکر د ساتلو لپاره د دغه لشکر د ساتنې او پالنې په نیت باندې د اریا سکندریه په نامه د یو نوی شهر بنسټی جوړ چې د هرات یا اوسنۍ شهر ګڼل کیږي، چې اوسنۍ شهر بیا هم هغه محل د اریا سکندریه په نامه یادېده. د هرات نیول څخه وروسته بیا یوناني لشکر د سکندر تر مشرۍ لاندې د فرات پر سیمه باندې حمله کوي او غواړي چې د فرات سیمه ونیسي. یعنی کله چې دلته په هرات کې مخدونی سکندر ورسېدی او دلته هغه پاتون کوونکی چې هغه غوښتل د هرات څخه دفاع وکړي، نو دلته په یو ځنګل کې مورچلونه جوړوي چې په دغه مورچلونه کې دی اوسېدل ترڅو چې د هرات د شهر څخه ساتنه وکړي. نو په همدغه وخت کې سکندر همدلته په دغه ځنګلونه کې دغه دفاع کوونکی سوځوي او د هرات شهر نیسي. کله چې د هرات شهر یې ونیوي، د هرات د نیولو څخه وروسته بیا یوناني لشکر د مقدوني سکندر په مشري سره د فرا ولایت ته ځي، د فرا ولایت په ځینو سیمو باندې حمله کوي او د سیستان سیمې هم تر خپلې ولکې لاندې راولي. د دې حملو په دوام سره د هلمند په دواړو څنډو باندې پرتې سیمې هم یو په بل پسې نیسي او په دې لړ کې بیا د بلوچستان مرکز زریاسب هم د تر خپل ولکې لاندې راولي او په خپل واکمنۍ کې شاملوي. ورسته بیا 390 کال په خاطر میلاد اریکوزیا نیسي او په همدغه کال کې د اوسنۍ کندهار شهر ته نږدې د یو عسکري کوټ بنسټ ایښی چې د یونانیانو واکمنۍ هغه د سیمو نیولو په حق لوه. د دې سره سره بیا تر دې مهاله سکندر د پخوانی افغانستان درې مهم ولایتونه هرات، بلوچستان او کندهار تر خپل ولکې لاندې راوستي. موږ ویل چې هرات په څه ډول نیسي، د هغه څخه وروسته بلوچستان مرکز نیسي او بیا کندهار ته راځي، کندهار سیمه هم نیسي. خو د هرات پخوانی واکمن بسوس په مرسته باندې 2000 لشکر د هرات د دفاع لپاره چمتو او په هرات کې د خپلواکۍ اعلان کوي، چې سکندر د هراتی پاتون د ځپلو لپاره بیا ډیر شمیر خپل لشکر هلته لیږي. هرات محاصره کوي او یو درنه جګړه رامنځته کیږي چې د دغه درنه جګړې په ترڅ کې بیا د هراتیانو د پاتون مشر ساتي برازنس وژني او بیا هرات د سکندر د ځواکونو تر امر لاندې راځي او د دویم ځل لپاره بیا د هرات سیمه نیسي. سکندر د سیمو د نیولو لړۍ همداسې جاری ساتي، یعنی پر لپسې سره د یوې سیمه په نیولو سره بل سیمه نیسي، د یوې جګړې په ختمولو سره بل جګړې ته مخه کوي او د میلاد څخه د مخه 315 کال د کراچي په سمندري بندر کې یو بل سکندریه جوړیږي او د هغه ځای بیا د بلوچستان پر خوا باندې راځي. او کله چې د پارس سیمو ته راورسید، کله چې بابل ته ورسید، هلته بیا د ملاریا په ناروغي باندې اخته کیږي او د ملاریا د ناروغي له کبله د مړ کیږي، چې دغه مهال دغه واکمن دودش کلنو. بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته د یونان امپراتوري حالات ترازی. د سکندر د مړینې څخه وروسته د یوناني قومندانانو ترمنځ دغه واک چې دی د واک پر سر باندې ډیر خونړی جګړې رامنځته کیږي، یعنی ډیر جنگونه رامنځته کیږي ترڅو دغه امپراتوري د ټولو ترمنځ وشل کیږي او یوناني امپراتوري په درو لویو مرکزونو باندې وشل کیږي، چې هر کومندان ته د دغه امپراتوري یو برخه ورسیږي. راځور پسې لرغونی افغانستان او موریایانو ته. د موریانو لمړنی واکمن بیا و هغه د چندراګوپتا په نامه یادېدی، یعنی د دغه امپراتوري لمړنی واکمن یا د دغه امپراتوري بنسټ ایښودن کې چندراګوپتا نومېدی، چې دی هم د میلاد څخه 324 کال مخکې د هند په مختلفو سیمو باندې واکمنی شروع کوي. او چندراګوپتا هم د افغانستان په ختیځو سیمو کې یو شمېر سیمې نیسي چې د هغه د یوناني واکمنانو تر لاس لاندې وي، یعنی دغه سیمې دی تر خپلې ولکې لاندې راولي. یعنی د یوناني واکمنانو د یوناني امپراتوري د منځ تلو سره څخه وروسته به دغه کورنۍ یا دغه امپراتوري منځ ته راځي، چې دوی هم هغه سیمې چې هغه د یوناني واکمنانو تر لاس لاندې وي هغه سیمې نیسي او تر خپلې په خپلې واکمنۍ کې شاملوي او تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي. دا مهال بیا د یوناني سلکیوس لشکر تر درنو جګړو وروسته اول باختر او بیا هم د کابل وادي بیرته نیسي او د سیند تر سیند پورې د چندرا ګوپتا ځواکونه تعقیبوي. خو د لنډې بری یا بریالیتوب څخه وروسته د چندرا ګوپتا ځواکونه بیا په پرله پسې بریدونو لاندې کیږي او په پای کې د چندرا ګوپتا سره د دوستۍ لاس ورکوي، یعنی دوستي ورسره کوي او دغه جګړې پای ته رسوي، چې د دغه دوستي په ترڅ کې بیا خپل لور هم هغه ته په نکاح ورکوي او ګندهارا، ارکوزیا او ګدروزیا هم د چندرا ګوپتا ځواکونه ته پریږدي. یعنی کله چې دلته دوستي رامنځته شوه او د هغه لور خپل لور هغه ته په نکاح ورکړه، نو د ګندهارا، د ارکوزیا او همدارنګه د ګدروزیا شهرونه هغه ته پریږدي او د هغو واکمنۍ پرې تړي. بختر هم د ډیوټیز په واکې ورکوي او د هغه څخه وروسته همدغه بختر واکمن د خپلواکۍ اعلان. چندرا ګوپتا هم 300 کاله پخوا تر میلاد د مړ کیږي، چې د دمړینې څخه وروسته بیا د زوی بندوسارا د هند پر د هند واکمنۍ ته رسیږي او د هند واکمن کیږي. تر بندوسارا څخه وروسته بیا د ګوپتا کورنۍ نامتو واکمن یا مشهور واکمن اشوکا وخت رسیږي، چې اشوکا هم د بودایي دین د خبرولو لپاره ډېرې هلې ځلې کوي او ډېر زیات زیار باسي، چې ډېر شمېر مبلغان هم افغانستان او د نړۍ بیلابیلو برخو ته لیږي. تر واک لاندې سیمو کې هم هغه فرمانونه په ډبرو باندې لیکي چې هغه د بودایي آیین استازیتوب کوي، او په کندهار، ننګرهار او همدارنګه یو شمېر نورې سیمو کې د اشوکا فرمانونه سته چې هغه په ډبرو باندې لیکل شوي دي. او د اشوکا په فرمانونو کې د ایتودیوم د نوم ترک نه لیدل کیږي. په دې معنی چې د اشوکا د واکمنۍ پر مهال باندې په افغانستان کې د ایتودیوم واکمنۍ لا نه و شروع شوې، ځکه په دغه وخت کې هغه کوم فرمانونه چې د لیکلي و پر ډبرو باندې د ایتودیوم په نامه یا د ایتودیوم پورې تړلي هیڅ داسې کوم څه نه معلومیږي چې هغه د داشکاره کې چې پر دغه مهال کې د واکمنۍ په مهال کې په افغانستان کې د ایتودیوم واکمنۍ هم و. نو ځکه موږ وایو چې تاریخ پوهان د دغه فرمانونو په لیدو سره دغه خبره تایید کړې د چې دغه محله په افغانستان کې د ایتودیوم واکمنۍ نه شروع شوه. د ایتودیوم د واکمنۍ د شروع سره سم بیا د اشوکا هغه والی چې هغه د کابل حوزه او ګندهارا تر واک لاندې و، یعنی د کابل حوزه او ګندهارا د تر واکمنۍ لاندې و، هغه د ماتې سره مخامخ شو. او په دې توګه د موریانو واکمنۍ هم د افغانستان په سهیلي سیمو کې د مینځتي او 255 کال مخکې تر میلاد د ایتودیوم د بختر حمله د هندوکش تر سیمو پورې را رسوي او د افغانستان خپلواکي اعلان کوي. نو په دې ډول سره دغه واکمنۍ هم له منځه ځي او د ایتودیوم په نامه واکمنۍ واک ته رسیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس، په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي. موږ د افغانستان همدارنګه د افغانستان د درو واکمنۍ یا درو لوی امپراتوري چې هغه د هخامنشیانو امپراتوري و، د یونانیانو امپراتوري و، او تر څنګ د موریانو امپراتوري و، په دغه درو سره امپراتوریانو په دوره کې مو د افغانستان د اوضاع په حق لول. نو د نن ورځې دریم لوست مو همدومره وو، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو تر هغه مهاله هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس په مکمل او ښه شکل سره زده کړئ او راتلونکي درس ته هم چمتووالی ونیسئ. نو تر هغه وخت مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 دواویا دریسوا یواتیا یولس.
لبنگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا سوانی دیران خوڑا لبنگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا جنگ زوانی مرگا.